پدې ښکلي سندري سره په کابل کې د ماپښین 2 بجې السلام علیکم د ازادي رادیو د پښتو خبرونه ز فریبا ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. پدې یو سات کې به په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان سرګندونې ووري چې وایي افغان ځواکونه په تیر میلادي کال کې پر ستونزو خلاص شوی دي. د غرض به د افغانستان د ولسی جرګې د 1995 کال د ورستي غونډې حل او د تیر کال په اوږدو کې د جرګې د فعالیتونو په اړه په تفصیل ووري. خو تر خبرونو ورسته په نړۍ لو خبرونه کې راغلي چې ایران وایي د سوریه د سولې په مذاکراتو کې د امریکا د ګډون مخالفته او روسیه وایي د امریکا د استخباراتي ادارې د پخوانی قراردادي ایدوارد سنودن په دغه هیواد کې د اوسېدو جواز تمدید کړی دی. د بورسترسي لمړی بل حدیث پر دې څخه د افغانستان مهم خبرونه وورو.
السلام علیکم. ستړي مشهي د خبرونو سرټکی د ولسی جرګې ادارې پلاوي وایي د هیواد امنیتي وضعیت په کتو دوی په وخت خپل چارې سرته رسولې دي. د افغانستان ولسی جرګه له حکومت څخه غواړي چې د 1400 کال د بودیجې په مصرف کې له دقت څخه کار واخلي او په سرپل ولایت کې یو طالب په خپل لاس د جوړ شوي ماین د چاودنې له کبله له څلورو زامنو سره یو ځای په خپل کور کې وژل شوی دی. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو دوی په وخت خپل چارې سرته رسولې دي. دغه جرګې منشي عبدالرؤف نامی نن د 14مې دورې په وروستۍ ناسته کې وویل چې دوی د قانون سره سم خپل مسؤلیتونه ادا کړي دي.
وظایف او مسؤلیتایش را در روشنایی
احکام دی. ولسی جرګې په تیر تقنینی کال کې بد امنیتي وضعیت او پرله پسې انتحاري حملو ته په کتو د قانون پر رڼا کې خپل مسؤلیتونه د امکان تر بریده په سماتوګه سرته رسولې دي.
انجام داده است.
عبدالرؤف نامی چې د 14مې دورې د تقنینی کال راپورې جرګې ته وړاندې کوو ویل چې په تیرو دریو میاشتو کې 2450 عمومي غونډې کړې دي. د ښاغلي نامی په خبره په یادو جلسو کې 15 استیضایا، 9 استجوابیا، 8 استماعیا او 2 سری جلسې شامل وي. د روان کال د 12مې میاشتې له لومړۍ نیټې د ملي شورا شمنې رخصتې پیلېږي چې تر 45 ورځو بعد دوام وکړي. د افغانستان ولسی جرګه له حکومت څخه غواړي چې د 1400 کال د بودیجې په مصرف کې له دقت څخه کار واخلي. د ولسی جرګې دویم رسیال نعمت الله غفاري چې نن د جرګې مشري هم کوله په عمومي ناسته کې وویل چې حکومت باید د بودیجې د مصرف په برخه کې جدي اقدامات وکړي.
از رئیس جمهور و حکومت وحدت ملی
دی ویله ولسمشر او د ملي یوالي له حکومت څخه مغوښتنه داده چې د بودیجې د مصرف په اړه جدي اقدامات وکړي. په 1400 کال کې د ولسی جرګې جدي خبرګون هم په دې اړه وو. د 1400 مالی کال بودیجه دو ورځې وړاندې د ولسی جرګې لوري تصویب شوه. د 1400 مالی کال بودیجه 409 میلیارد افغانۍ ده چې 218 میلیارد یادی او 161 میلیارد پراخته ایده. په سرپل ولایت کې یو طالب په خپل لاس د جوړ شوي ماین د چاودنې له کبله له څلورو زامنو سره یو ځای په خپل کور کې وژل شوی دی. د سرپل د والي وایان ذبیالله امني ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه نن سهار د قوشتېپې ولسوالۍ په مربوطاتو کې رامنځته شوې ده. په یو بل امنیتي خبر کې راغلي چې د سرپل د والي وایان ویلي 15 طالبان تېره شپه د سرپل د لغمان په سیمه کې د افغان هوایي ځواکونو په برید کې وژل شوي دي. او وروستی خبر د جوزجان ولایت د اقچې پولیسوالۍ کې د سمیرا په نوم یویش کلن انجلۍ خپل ځان په دار زړولی دی. د جوزجان د والی وایان محمد رضا غفوري ازادي راډیو ته ویل چې یاد انجلۍ تیره شپه په کور کې خپل ځان په دار زړولی. د ښاغلي غفوري په خبره په دې اړه چې د انجلۍ ولې ځان وژنه کړې څه نه دي ویلي، خو ویلی دی چې په دې اړه څېړنې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ په سرپل ولایت کې د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله یوې 19 کلنې نجلۍ ځان وژنه کړې وه. د افغانستان لنډ خبرونه همدومره ول. د سیمې او نړۍ خبرونه زما همکارې ملالۍ بشیر چمتو کړي دي.
ایران وایي د سوریه د سولې په مذاکراتو کې د امریکا د ګډون مخالف دی. دغه مذاکرات راتلونکې اونۍ په قزاقستان کې کیږي. د ایران دا خبرې په دغو مذاکراتو کې د نورو ګډونوالو د دریځ برعکس دي. روسیه او ترکیه ویلي چې د امریکا د راتلونکي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته اداري استازي باید په استانه کې په دغو مذاکراتو کې ګډون وکړي. مذاکرات د جنوري په درويشتمه پیلېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د جنوري په 18مه ویلي چې امریکا ته په دغو مذاکراتو کې د ګډون لپاره بلنه نه ده ورکړې او هلته د امریکا د حضور مخالفت کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی نن اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې په اوس وخت کې موږ باید د درې اړخیزې غونډې چوکاټ وساتو. وروسته له هغه چې تیره میاشت د سوریې حکومتي ځواکونو د حلب ښار بیرته نیولو په برخه کې لوی لاسته راوړنې ولرلې، روسیه، ایران او ترکیه د سولې د مذاکراتو په اړه ټینګار پیل کړ. ایران او روسیه د سوریې په جګړه کې د هغه هیواد د ولسمشر بشار اسد متحدان دي او ترکیه بیا د یاغي ډلو ملاتړ کوي. د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو پر بحرین د هغو درې شیعه مسلمانانو د اعدامولو په خاطر انتقاد کړی چې پر پولیسو د خونړۍ بم چاودنې له امله ورته د اعدام سزا ورکړل سوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمشنرۍ دفتر د سه شنبې په ورځ په یوه بیان کې دغه عمل سخت غندلی او خواشیني څرګنده کړې ده. په بیان کې ویل سوي چې دغه تورن کسان وروسته له هغه چې محکمې د استناف غوښتنه رد کړه د جنوري په 15مه اعدام سول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند ویل که څه هم پر پولیسو خونړۍ حملې ته ځواب ویل توجیه لرلی سي او هغه باید وغندل سي، خو بیا هم متحده ایالات دغو اعدامونو ته اندېښنه لري. د 2014 کال په مارچ میاشت کې په سوي حمله کې درې پولیس وژل سوي وو. د امریکا متحده ایالاتو د سه شنبې په ورځ تایید کړه چې لس بندیان یې د ګوانتنامو له پوځي زندان څخه خوشې کړي او هغوی یې عمان ته سپارلی دي. د عمان د بهرنیو چارو وزارت د تیرې دوشنبې په ورځ ویلي وو چې دغه بندیان یې د ولسمشر باراک اوباما د غوښتنې په اساس منلی دي. د بهرنیو چارو وزارت د دغو بندیانو نومونه نه دي ښودلي، خو ویلي دي چې هغوی دې هیواد ته رسیدلي دي. روسیا وایي د امریکا د استخباراتي ادارې د پخواني قراردادي ایډوارد سنودن ته په دغه هیواد کې د اوسېدو جواز ورتمدید کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند دی ماریا زخرو وانن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، په روسیا کې د سنودن د اوسېدو جواز د یو څو کلونو لپاره تمدید سو. سنودن په 2014 کال کې له امریکا وتښتید او په روسیه کې د لنډې مودې لپاره پناه واخیسته. د امریکا د ملي امنیتي ادارې سره د دندې پر مهال 1.5 میلیون اسناد ترلاسه کړي وو او وروسته یې افشا کړل. دغو اسنادو د دې ادارې د ځینو لکه پر خلکو د څار، د خپلو متحدانو په اړه پټې پلټنې کولو او نورو پروګرامونو د قانونیتوب په اړه پراخ بحثونه راوپارول. په همدې حال کې اورو چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د چلسی مانینګ چې ویکی لیکس ته د امریکا د پټو اسنادو د افشا کولو په تور په 15 کلونو بند محکوم سوی وو، د بند موده کمه کړې ده. سپینې ماڼۍ د سه شنبې په ورځ وویل چې مانینګ به د می په 18مه نیټه له زندانه خوشې سي. مانینګ چې د امریکا د پوځ سرتیری وو، د 2014 کال په اګست میاشت کې وروسته له هغې چې ویکی لیکس ته یې د محرمو اسنادو په ورکولو اعتراف وکړ، د جاسوسۍ او نورو جرمونو په خاطر د بند په سزا محکوم سو. د مانینګ د زندان د پاتې مودې بخښل د ولسمشر په توګه د اوباما له وروستیو حکومونو یو دی. اوباما 4 بندیان بخښلي او د 209 نورو د بند موده یې کمه کړې ده. د خبرونو پای.
خبرونه ول ازادي راډیو اوریدل. تفصیلي زموږ پر وای پاڼه هم کتلای سي پته مو د ازادي راډیو .com. د یو سات کې دغه راپور نه لرو. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان څرګندونې اوري چې وایي افغان ځواکونه په تیر میلادي کال کې پر ستونزو غالب سوي دي. د افغانستان ولسی جرګې نن د 1995 کال وروستۍ غونډه وکړه او په ژمنیو رخصتیو ولاړه. په دغه کال کې دوی څه لاسته راوړنې لري؟
در این مدت جمعاً 54 جلسه را تدویر نموده. تا این اجلاس جمعاً 34 مصوبه داشته.
په دې اړه به نور تفصیل او تحلیل په همدې خبرونه کې واوري. په پکتیا ولایت کې به په دولتي ادارو کې د ښځو د ګمارلو په برخه کې د والی زلمی ویسه ژمنې واوري. په دغه ولایت کې د ښځو چارو فعالان وایي
چیرې ماته نن زمينه مسیده چې زه کولای شم کمپیوټر انګلیسي ته دوام ورکوم، زه په کور کې اندروس خته مې دي. نو پکتیا ته د تعلیم په برخه کې ډېره کمه توجه شوې ده.
دا به هم اوري چې پاکستانی چارواکي وایي شکیل افریدی نه خوشی کوي. افریدی هغه کس ته چې له امریکایي ځواکونو سره د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د ځای په موندلو کې مرسته کړې وه او په دوه نیمایي کې د اساسي او بشري حقونو او هم د ښځو اونیز پروګرامونو اورېدو ته تاسو راولم. راسره اوسئ. مشغله ازادي راديو اوري. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان ویلي د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو په 2018 میلادي کال کې خپل آزمایښت ورکړ. جنرال جان نیکلسن د سه‌شنبې په ورځ ویل چې افغان ځواکونه پر ستونزو غالب شوي دي. افغان قواوې په 2018 میلادي کال کې وتوانېدلې په یوازې سر په افغانستان کې د موجوده امنیتي ګواښونو پر وړاندې مبارزه وکړي. تفصیل له سالم محمد صالح څخه.
ډېره مننه. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي 2018 میلادي کال زموږ لپاره مهم و چې د سولې له پروسې سره مو پیل کړ. د دوی په وینا په دې کال ګڼ وسلول طالبان او نورې ډلې د سولې له پروسې سره یو ځای شوې. که څه هم افغان حکومت نه دی توانېدلی له وسلولو طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې وکړي، خو د پاکستان په کوربتوب د افغان حکومت او وسلولو طالبانو د استازو ترمنځ د سولې لومړنۍ مذاکرې په پاکستان کې چې پیل شوې وې وروسته له ناکامۍ سره مخامخ شوې. په 2018 میلادي کال د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې له حزب اسلامي سره د سولې موافقه لاسلیک شوه. افغان حکومت هم شولې چې دغه موافقه به نورې دولت ضد ډلې هم د سولې له پروسې سره یو ځای کېدو ته وهڅوي. د امریکا متحده ایالاتونو حکومت او نورو هیوادونو ټینګار کړی چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان ویلي د امریکا پوځیانو هڅه وکړه د ولسمشر باراک اوباما په دستور د وسلوالو طالبانو مشر ملا منصور ووژني. د طالبانو د عمده ډلې مشر ملا اختر محمد منصور تیر میلادي کال د بلوچستان ایالت په مربوطاتو کې ووژل سو. جنرال جان نیکلسن دغه څرګندونې په واشنگټن کې د افغانستان په سفارت کې په یو ځانګړي مناسبت جوړې شوې غونډې ته وکړې. د پژواک خبري اژانس په حواله په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان ویلي افغانستان، پاکستان او سیمه د نړۍ د تروریستي ډلو د تمرکز ساحه وه چې دا مهال 22 تروریستي ډلې پکې فعالیت کوي. د افغانستان دفاع وزارت په بیلابیلو ولایتونو کې د شفق دوه په نامه پوځي عملیات وکړل. په وروستیو کې په 300 ولایتونو کې د 40 نورو پوځي عملیاتو د پیل خبر هم ورکړ. دغه وزارت ویلي په دغو عملیاتو کې ټولې سختریزې ډلې او دولت ضد ډلې په نښه کېږي. که څه هم مخکې به د ژمي پر مهال د وسلولو طالبانو حملې کمېدلې، خو سږ کال د ژمي پر تګ سره د دوی پراخې حملې کمې شوې، خو تېر اونۍ په کابل، هلمند او کندهار کې په یوه ورځ د دوی حملو تر 500 زیات کسان ووژل او په لسګونو نور ټپیان کړل. د یادونه وړ ده چې د کندهار ولایت په میلمستون کې د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر و بجو پرې پر منځنۍ تپه دولس شپږ نوي او د اف ام پر 3.5 څپه په ټول افغانستان کې صاف اوازې اورېدلی سي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه پر انټرنیټ هم واوري او راپورونه او تحلیلونه مو ولولي. پته مو د ازادي راډیو .com. ورځو ولسي جرګې ته. د افغانستان ولسي جرګې نن د 1995 کال وروستۍ غونډه وکړه او په ژمنیو رخصتۍ ولاړ. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې د تېر یو کال پترس کې دوی 45 عمومي غونډې او 40 مسودې درلودې. د چې ولسي جرګې په تیرې وکال کې نور کم کارونه ترسره کړي دي. زموږ همکار اجمل تورمن چې د ولسي جرګې نننۍ غونډې له نږدې څارلې را سره د کابل په سټوډیو کې دی. تورمن صاحب، که زما واز اوري نو لطفا د دې غونډې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د ولسي جرګې نن پر کومو مسایلو خبرې وکړلې او د دوی لاسته راوړنې څه په تیر کال کې.
بله فریبا جان، تاسې او د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسې ویل، د افغانستان د ولسي جرګې غړي نن په خپلو ژمنیو رخصتۍ ولاړ. د ولسي جرګې منشي عبدالرؤف نامی د جرګې د 1995 کال په وروستۍ غونډه کې چې نن وشوه وویل چې ولسي جرګې د تیر یو کال په ترڅ کې 45 عمومي غونډې درلودې چې له دې شمېر څخه 15 استضایا، 9 استجوابیا، 8 اجتماعیا، 2 سیري او پاتې 13 نورې عادي غونډې وې. ښاغلي نامی ویل چې ولسی جرګې د دغه غونډو په ترڅ کې
در بخش قانونگذاری جمعاً 34 مسوده
قانونگذاری په برخه کې مو ټوله 40 مسوده درلودي چې په دې کې د قانون د درې طرحو د تصویب او یا تعدیل د 40 تخنینی فرمانونو د ولسی جرګې د غړو درې طرحې په داخلي اصولو کې ځنی زیاتواله او د 1995 کال د مالی بودیجې سند او شل نړیوال تفاهم لیکونه تصدیقول شامل ول.
20 موافقتنامه بین المللی می شود.
خغلی نامی دغه شان ویل چې ولسی جرګه په دغه موده کې یو تخمینی سند لغوه کړي هم دی. یادونه ده چې د ولسی جرګې غړي 15 ورځې ژمنۍ رخصتۍ لري چې په دې ترڅ کې به په ولایتونو کې لخپل موکلینو سره وګوري. لامدې عمله د ولسی جرګې یو شمیر غړو په حکومت غږ وکړ چې د دوی امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. دا چې د افغانستان ولسی جرګې په تیر یو کال کې خپلې کړنې تر کومه سمې او مسؤلانه تر سره کړې دي، زموږ همکار حدیث پردیس د پوهنتون د استاد او د حقوقي چارو له کارپوه خالد سادات سره په دې اړه مرکه کړي. خغلی سادات وایي
عموما ولسی جرګه او خصوصا ټوله پټوله کې ملي شورا د هر کال د تقنینی اجنډا یا د تقنینی سم تر خپل کار مخ پر وړاندې دی. اوس پرې زمونږ ولسی جرګه ملي شورا په دې نه توانید چې وکول شي یو تقنینی اجنډا سره چې کرنې اجنډا یې پر مخ لاړ شي. په عین زمان کې مهمه ستونزه بل ده چې د هر تقنینی کال په پای کې د نړۍ د نورو پارلمانونو په سر باندې ملي شورا چې استازي د افغانستان د خلکو استازي دي او دوی د افغانستان د خلکو ځولیکي باید د افغانستان خلکو ته یو گزارش او راپور وړاندې کړي ترڅو د افغانستان د خلکو قناعت ترلاسه کړي. د افغانستان د خلکو د اعتبار چې د ولسی جرګې په کړنو باندې کوم بایلل دی یا مشکوک دی، هغه باید دغه فضا لاندې کړي. اما د ولسی جرګې ونشو کولای یا زنه په یم چولې دی دغه یو ریپورت یا د افغانستان خلکو ته یو گزارش وړاندې کړي، تر اوسه پر دا هم د افغانستان د ملي شورا په پتن کې یو خلا ده.
استاد، د دې گزارش په اړه تاسو ویل خو یو گزارش چې ولسی جرګې همدانن اداري پلاوی وړاندې کړ چې په تیر تخنینی کال کې مثلا دوی څومره قوانين تصویب کړي.
ډېر مهمه نور سړي چې هغه ولسی جرګې ونه شو کولای چې هغه باندې مخکې لاړ شي. مثلا د سرپرستانه موضوع په عین زمان کې د حکومت په داخله کې د سمزه موضوع مثلا تکال انتخاباته د هغه سوال چې په دې گزارش کې بعد راپور ته وځي شوی تر څو د افغانستان خلکو ته وځي شوی. یعنی واځي د خپلو تصویب د ولسی جرګې دندنه نه پدې چې د ولسی جرګې دندنه نور هم دي.
استاد، تاسو ویل چې ولسی جرګه یا پټوله کې ملي شورا د تخنینی کال سره منظم پلان لمخ یعنی مختلاړ شي، دغه د منظم پلان موجودیت یوازې تاسو په تیر کال کې یعنی فکر کوي چې نو او کپدې تیرو 15 شپارس کړنو کې د موضوع موجوده و.
د شپارسې مې دوري په تناسب باندې پوخانی د یعنی څو کال مخکې د ولسی جرګې د غړو او د ولسی جرګې کاري مودې په اړه شک کم نسبتا 15 کال تخنینی کال ته. په دې معنی چې د لمړي ځل لپاره ولسی جرګه د اجنډا د رښوارې تر مخامخ شو په همدې کې، یعنی د 15 کال په اوږدو کې تاسو ګورئ د ولسی جرګې د عمومي تالار دروازې بندې وي او د اجنډا په نه درلودلو سره په دې معنی چې دوی په خپل کارونو کې پاتې راغلي دي. او دا درېم ځل چې د ولسی جرګې غړي او د ولسی جرګې اعضا هغوی د اجنډا د رښوارې سره مخامخ کیږي. کله چې اجنډا موجوده نه وي په دې معنی باندې چې دوی په خاطر ګرځي روانه دوی په ناکامۍ روان دي یا خپل مسؤلیت خر نه ادا کړي. نورې ستونزې هم شته، مثلا د موکلینو سره د ولسی جرګې د حاضرې دوه ستونزې ده. تاسو وګورئ زیاتره وکیلان زه ته احترام لرم په ټولو سره اصلاح نشم کولای. په ولسی جرګې کې به شاید ډېر خر نه کشفات هم موجود لري، ولې دوی خپله ژمنی رخصتي او خپله دوبنی رخصتي یا د وړي رخصتي په نورې هوادونو کې تیري، اول ته خپله رخصتي وخت تیري. په دې معنی چې پر ځای د چې د افغانستان د خلکو سره کېنو دوی د دوبۍ او د استنبول او د نیوی دلی او د نورو هغه مودرن خارون ته ځوال د خپل فامیلونو سره ته یو رخصتي باندې تیري. دا هغه څه چې د افغانستان د خلکو درد نور هم زیاته ولش.
استاد، یو بل موضوع چې تاسو یو څورته اشاره وکړه، خو کچیرته ولسی جرګه اجنډا مولري مثلا یو قانون تصویبوي یا نور پریکړې کوي پاغي کې، یعنی مؤثریت ک ورستی مثال ته اشاره وکړو چې دوی وزیران سلب صلاحیت کړل خو غوې لام په ضعف کېشته دي او دند پر مخړي دغه غیزمنتوب په اړه کړه ته وایي چې دوی پریکړې څومره غیزمنه تمام شوې دي په تیر تخنینی کال کې.
ولسی جرګه عموما د خپل تخنینی صلاحیت استفاده کولای شي په زیات موضوعاتو کې، یعنی هغه تخنینی چارې چې هغه ته مسولیت تر راځي کېږي. ولسی جرګه د یو صلاحیت پر اساس باندې او د یو اختیار پر اساس د قانون څخه ورکل شي او کوم استفاده کولای شي. ولې دلته په ډیرو موضوعاتو کې موږ د ولسی جرګې صلاحیتونه سیاسي ولیدل، مثلا د وزیرانو د سزا موضوع کې د وزیرانو په سزا کې دوی د لپاره ټول وکیلان قابل اعتبار نه ول، ولی بعضی پک سپین را وته ل بعضی وزیران چې هغه هم خپل بودیجه نه و تصویب کړي نه و پرم مصرف کړي، هغه هم بل اخر د ولسی جرګې تلاش تکامه بوتل. دا هغه شکونه دي چې د افغانستان د خلکو سره دي.
د پوهنتون استاد او د حقوقي چارو کارپو خالد سادات چې د افغانستان د ولسی جرګې د تیر یو کلن کاری بهیر پاړه نظر څرګندو. دغه شان دا چې د ولسی جرګې غړي په رخصتۍ ولاړل، دوی باید په دغه موده کې څو کړي څو نه کړي او له موکلونو سره د چال چلند پاړه زموږ همکار سباون کاکړ یو شمېر کابل خاریان پوښتلي چې دا به هم واورو. ما سره مولا ملتیا مننه کوم.
ستاسو له پیغامونو نه
نوم میرا سوزاده د کابل د ولایت يم د وتخیل اوسیدونکو صاحب د سیدا چې وکیلان ځانی خود دي نه چا کیسه کې نه دي د چا پروا نه لري او مونږ هم ځان ورته نه احتیاج او مونږ هم پروا نه لرو. څنګه په څنګه پراته یې سره خو دوی په مونږ ځان نه پوکي را مور کړی دي مګر مونږ کیسه کې نه دي اوس مونږ هم پروا نه ساتو د مونږ سره کوم دوی همکاري نه دا کړې ده نه یو د کلی وکیلان هم وکیلان اته چې موټر را باندې را کاټي کوم ځای کې چې سره مخامخ شو ولا چې لار به د مونږ لاس تراوړي او د به مونږ سره بس موټر را باندې راولي چې لار ورنه کوم مخامخ را باندې راځي بس دغه سې کیسې دغه مشکلات دی وروره.
انوم کاری عبدالرحمن ده د چې کوم کړي دي دا یو د کنایت ورنه ده د پرسفتیانو کې باید دوبه تلون نشي تاجکستان تلون نشي ازبکستان تلون نشي کوم شهیدان شوی دي دغه پتر سره باندې وګرځي وطن کې باید وګرځي پلت ضرورت ہے کلینیک ته ضرورت ہے مکتب ته ضرورت ہے مطلب دا ټول مشکل دي ایواز دی نه د حکبابونه خوري چرکی خوري کړایي خوري او غریب سړی چې دی دی الګو پرمان دی مطلب دی لوبي پرمان دی باید ته چیزی باید خپل وطن تلور شي خپل کلیت ولس تلور شي پیندا کې کچته د زنه انتخاب کې خلک باید رائے ورکي نه ته ډالر په سر باندې.
عاطف تخلص کوم د کندوز ولایت د امام صاحب الوسالی اوسیدونکو یم نو چې دوی په دې 45 ورځو رخصتۍ او کې آیا ولایت ته زی د استادو او یا غد نمائندگان چې دوی ټاکل شوی دي دغه ولس د خوانه آیا د غوی جغه اوري او کنایوري نو هغه څوک چې په کابل کې نو هغه به څو لاړ شي او بیا په دغه حالاتو کې چې دولت سره د تجهیزات او سره د توپ او ټانګ الته نشیتللې نو وکیل به سره د دوه بډی ګټانو څو کولې شي چلاړ شي نو مجبور دی چې دلته په کابل کې قید شي خو دغه تقریبا نه همیشته په کابل کې اوسېږي خو 45 ورځې باید توبې ته ولاړ شي.
بلی دوستانو د افغانستان د ولسی جرګې د ژمنیو رخصتیو په اړه مو واوریدل او دا چې دوی په تیر یو کال کې څه فعالیتونه درلوده اوس به هم د همدې موضوع په تړاو د کابل چاپ ته یو شمیر ورځپاڼو هغه مقاله هم راواخو چې د همدې ولسی جرګې پر کارونو باندې لیکنه کړې دي. اجمل تورمان د ورځپاڼو ته کتنه کړې.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د نورو مطالبو ترڅنګ د ولسی جرګې د ژمنیو رخصتیو او د سلب صلاحیت شوی وزیرانو د برخلیک پاړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. سرنوش پلواکی ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې د سلب صلاحیت شوی وو وزیرانو په تړاو چې لکم وضاحت پرته 15 یاد شوی لیکلي اوږده موده وشوه چې ولسی جرګې له 15 وزیرانو څخه د باور رایه واخیسته خو دوی لا هم د وزیرانو په توګه کار ته دوام ورکوي. په سر مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې حکومت له هر اړخه لستونزو سره مخ دی په حکومت کې په ناقانونه توګه د دغه وزیرانو ساتل په هیڅ ډول د افغانستان په ګټه نه دی. د سرمقاله لیکونکو په وینا و چې حکومت دا موضوع ستره محکمه ته راجی کړي ستره محکمه باید خپل دریض روښانه کړي او کنه نو چوپتیا به خپلواکي تر پوښتنې لاندې راولي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د ازادي راډیو د راپور په حواله لیکلي ولسی جرګې ویلي که حکومت د وسل به صلاحیت شوی وزیرانو پر ځای دوی ته نوي وزیران معرفي کړي تر شلو ورځو پورې به خپل کار ته دوام ورکړي. په مطلب کې د غشان د راپور په حواله راغلي له دوو میاشتو ډیره موده کیږي چې سلب صلاحیت شوی وزیران خپل کار ته دوام ورکوي خو د افغانستان ولسی جرګه د سلب صلاحیت شوی وزیرانو کار غیر قانوني ګڼي وایي چې نور د دغه کار په وړاندې زغم نه لري. په مطلب کې راغلي چې د مرغومي د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د افغانستان د ملي شورا ژمنۍ رخصتۍ پیلېږي. سرخط پلواکي ورځپاڼې بیا د وکیلانو د رخصتۍ په اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي د ولسی جرګې ژمنۍ رخصتۍ پیل شوې. د قانون له مخې دا رخصتۍ د دې لپاره وکیلانو ته ورکول کیږي چې د خپلو موکلینو له حاله خبر شي، ستونزې واوري، له لومړیتوبونو یې آګاه شي او بیا له کپل د ملت او حکومت ترمنځ د ستونزو د هواري په برخه کې کار وکړي. خو د مطلب د لیکونکو په وینا د حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر به ډیر ژر دوبۍ او نورو خیسته هیوادونو ته د وکیلانو د سفر شاهد وي او دوی به پوره 15 ورځې یخ هوا په ګرمو ځایونو کې تیر کړي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو مننه چې تر دې دمه را سره وی ورزو پاته مطالبه بوته د پکتیا والی زلمی ویسا د دغه ولایت ښځینه مدني فعالانو سره په یو غونډه کې ژمنه وکړه کچيري د دې ځای هغه میرمنې چې غوړې په ادارو کې کار وکړي او اسناد قانوني مشکل ونه لري د بجر تجربه په دولتي ادارو کې پتندو کومري. نور حال په لسیمه د داوود تپان پر راپور کې وره
دا پکتیا خزینه مدني فعالانو مدني ټولنه مشران او غړیو د والی زلمی ویسا سره په ناسته کې په ادارو کې د دوی د نه ګمارل کېدو شکایت ترڅنګ خپل نور ستونزې هم شریکې کړې. دغه مدني فعالانو ویل نجونې په ښوونځیو او روغتیايي مرکزونو پانتون او ترانسپورت برخو کې ډېرې ستونزې لري او د کلتوري محدودیتونو له امله دوی نشي کولای خپل کارونو ته رسیدګي وکړي. دا پانتون محصل او د ښځو شبکې غړي نجیبې د پکتیا د نجونو په استازولۍ خپل ستونزې د پکتیا له والی زلمی ویسا سره داسې شریکې کړې.
چیرې ماته نن زمينه مسیده چې زه کولای شم کمپیوټر انګلیسي ته دوام ورکوم زوس په کور کې هم درس خته مې دي. نو پکتیا ته د تعلیم په برخه کې ډېر کم توجه شوې ده خصوصا معرف کې مونږ ستونزې لرو. زه د مکتب نه ول عمره پاري غشوې يم. د ریاضي په برخه کې مونږ یعنی د یوغه چې ول لسانس او استادان مونږ نه درلودل. پر ریاضي په برخه کې ما ډېر ستونزې درلودل چې پنتون تلاړم الته مهدد ځان پته ولګیدل چې زه څومره ستونزې د ریاضي او د انګلیسي په برخه کې لرم. نو کچیر ټول هم دې ته متوجي شي چې یعنی کار وکي یا زده کړې وکي نو باید میاریز د کړیو کړنه د سې چې هغه په نوم زده کړی نو دا څو مهمه ستونزې وي.
د دا موبایل چې په پکتیا کې نجونی لز د کړو پاره غشوي خو په ادارو کې کار نه ورته پیدا کیږي او یا حکومتي ادارې دوی په کارونو کې نه دی ګمارلې او نجونی مایوس په کورونو کې ناست دي. مدني فعال او د ښځو شبکې غړي انارګل ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې کله پکتیا نجونو ته په ادارو کې کار ور نه کړل شي په راتلونکي کې به پکتیاوال نجونی لز د کړو څخه هم محروم شي او پاره غل تحصیل نجونو ته د کار غوښتل لو په مخه دا پکتیا لوالي سره ناسته وکړه.
نن موږ د شخوان دی لرو ساغه استعداد لري اسناد پلاس لري مګم په زیاتر ورګانو کې دوی استخدام کیږي نه یعنی نارینه او ته قابلیت ورکول کیږي وایي ساده خزه د دې وظیفې له ودینې سوته یا مثلا د وظیفه د مخه ته نسولې سره یې نسیره سوته. دا پیشنهاد هم ولی سپته وکاو د ورګانونو هم د خواهش ده او د تقاضا ده ساده تبيز باید لمنځل ورسي. موږ خوان ته باید دوی د جرأت ورکې د صلاحيت ورکې چې دوی مثلا کار وکړي خپل ټولنې ته خدمت وکړي یعنی ورتیا لري جرأت لري کوي سی خو مګم استخدام کیګنه.
دا پکتیا والی زلمی ویسال خزینه مدني فعالانو سره لناستي ورسته ازادي رادیو ته وویل چې دای به د فارغ التحصیل او نورو جنو لپاره کچيري اسناد قانوني مشکل و نه لري په ادارو کې د ګمارنې پروسه پیل کړي.
د اچای هغه تحصیل یافته لونو لیست ما ته راکې چې بعضو یې فاکولټي ویلې دي بعضو یې دار معلمین ویلې دي او بعضو یې د دولسم سن فارغین دي او موږ په دې تلاش کې چې د دې د پاره د دې د علاقې سره سم په هغه ادارو کې که قانوني ستونزې ونه لري په هغه ادارو کې شامل کړو.
له خزینه مدني فعالانو سره د پکتیا والی ناست په داسې محل کېږي چې د پکتیا اکثریت نجونې او میرمنې شکایت کوي چې په دې ولایت کې دوی ته ورسته له تحصیل هم دندن نه ورکول کېږي.
پاکستانی چارواکی وایي چې شکیل افریدی نه خوشی کوي. شکیل افریدی هغه څوک دی چې له امریکایي پوځیانو سره په ابتعابات کې د القاعده شبکې د پخوانی مشر اسامه بن لادن د ځای پلټولو کې مرسته کړې وه. صفی الله ستانګزي په دې اړه د رویټرز اژانس په استناد راپور جوړ کړی دی.
د پاکستان د قانون او عدالت وزیر زاهد حامد ویلی ډاکټر شکیل افریدی به نه خوشی کیږي او نه به هم امریکا ته وسپارل شي. رويټرز اژانس رپورټر کوي زاهد حامد پرون د سرګندونې د پاکستان سنا جرګې ته د هغو رپورټونو تر خبرېدو وروسته وکړي چې پکې د افریدی د ممکنه خوشی کېدو خبرې شوې دي. د قانون او عدالت وزیر زاهد حامد ویلی چې افریدی د قانون او ملي ګټو په خلاف کار کړی او د پاکستان حکومت په پرلپسې ډول امریکا متحده ایالاتونو ته ویلي چې هغه جرم کړی او قانوني چلند ورسره کیږي. ښاغلی زاهد همدارنګه ډز ویل چې قانون تطبیقیږي او شکیل افریدی هم د عادلانه محاکمه پوره حق لري. ډاکټر شکیل افریدی چې د امریکایي چارواکو لخوا یو اتل یاد شوی، د امریکایي پوځانو لخوا په ایبټاباد کې د اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته نیول شوی و. پاکستان په افریدی تور پورې کړی چې د پولیو د واکسین په نوم د بن لادن لمیشت ځای د ډی این ای نښې ټولې کړې وې چې په مټې د امریکا استخباراتي اداره د بن لادن په د هویت په پیژندلو بریالی شوی و. افریدی په 2012 میلادي کال کې په 3 کاله بند محکوم شو او دا تور هم پرې پوري شو چې د لشکر اسلام په نوم د یو مخالف وسلوالې ډلې غړي توب لري. خو افریدی چې لا هم د محاکمې په تمه دی، په هماغه وخت کې له وسلوالو مخالفانو سره خپل اړیکه لرل رد کړي وو. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ 13 می میاشت ویلي وو هغه به په 2 دقیقو کې پاکستان دې ته اړ کړي چې شکیل افریدی خوشی کړي. د ټرمپ دې څرګندونو آن په هماغه وخت کې هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سخت انتقاد له ځان سره درلود. پاکستان په ایبټ آباد کې چې اسلام آباد سره یوازې 2 ساعته فاصله لري، د بن لادن هستوګنه یو امنیتي تیروتنه بللې وه او دا مسئله په بشپړه توګه رد کړي وه چې امنیتي او استخباراتي برخې د هغه د پټولو هڅه کړې ده. خو امریکایي چارواکو ځینې وخت پاکستان یو د نه باور وړ متحد په توګه یاد کړی چې په خبرې د افغان طالبانو مشرانو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده.
مننه صفی الله ستانکزی. او په دې سره په کابل کې 2:10 سوی ملالی بشیر په سټوډیو کې ده د مهم خبرونو لنډیز اوروي.
د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو دوی پر وخت خپلې چارې سرته رسولې دي. په سرپل ولایت کې یو طالب په خپل لاس د جوړ شوي ماین د چاودنې له کبله له څلورو زامنو سره یو ځای په خپل کور کې وژل شوی دی. د جوزجان ولایت په اقچې ولسوالۍ کې د سمیرا په نوم یوې 6 کلنې نجلۍ خپل ځان وژلی دی. ایران وایي د سوریه د سولې په مذاکراتو کې د امریکا د ګډون مخالف دی. دغه مذاکرات راتلونکې اونۍ په قزاقستان کې کیږي. د امریکا متحدو ایالاتو او ملګرو ملتونو پر بحرین د هغو درې شیعه مسلمانانو د اعدامولو په خاطر انتقاد کړی چې پر پولیسو د خونړۍ بم چاودنې له امله ورته د اعدام سزا ورکړل سوې وه. د امریکا متحدو ایالاتونو د 3 شنبې په ورځ تایید کړه چې 10 بندیان د ګوانتنامو له پوځي زندان څخه خوشي کړي او هغوی عمان ته سپارلې دي. روسیه وایي د امریکا د استخباراتي ادارې د پخواني قراردادي ایډوارډ سنودن ته په دغه هیواد کې د اوسېدو جواز ورتمدید کړی دی. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د چلسی مانینګ چې ویکی لیکس ته د امریکا د پټو اسنادو د افشا کولو په تور په 15 کلونو بند محکوم سوی و، د بند موده کمه کړې ده.
له ملالی بشیر څخه مننه. او د سهرګل امیرزی څخه به واورو چې اقتصادي خبرونه چمتو کړي.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې افغان سوداګر په چابهار بندر کې اوس هم لګڼو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیام الدین په سرلینو نزادي راډیو ته ویل چې په دغه بندر کې لکه څنګه چې لازم دي هیڅ د ولا سنتیاوی نه دي برابرې شوی او په خبره چې حکومت په خپل شمنو کې پاتې راغله. د خاغلی په سرلی په خبره سوداګر په چابهار بندر کې د تمځای خوراکي توکو د تعلیمي او استراحت ځایونو نشټوالي شکایت لري او وایي چې افغان حکومت باید د ستونزو په حل کې جدي ګامونه پورته کړي. د خاغلی په سرلی په خبره 2015 کال کې د چابهار بندر پرانیستل شو چې د 2018 کال پر رسیدو یې هم ستونزې له منځه نه دی وړل شوی. د ننګرهار د کرنې مالداری ریاست وایي په دغه ولایت کې د فارم پروژه په رسمي ډول پرانیستل شوه. د ننګرهار د کرنې مالداری رئیس رفیع الله رحیمزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د فارم د پروژې د پرانیستي هدف د کلیوالي سیمو اقتصادي وده، د کاري فرصتونو رامنځته کول، د کرنیزو محصولاتو په کیفیت کې لوړوالی رامنځته کول او کرنیزو محصولاتو ته په هیواد او بهر کې بازار موندنه ده. خاغلی رحیمزی زیاته کړې د پروژه چې د اروپایي اتحادیې په مالي ملاتړ د ننګرهار په کامی او خیوي ولسوالیو کې پرانیستل شوه، وروسته به نورو ولسوالیو ته هم وغځول شي. د خوراکي موادو د اتحادیې د معلوماتو له مخې نن په کابل کې د خوراکي موادو مده به په دې ډول دي: یو بوجه 900 کیلو پاکستانی وړه، 1,250 افغانۍ، یو بوجه 50 کیلو قزاقي وړه، 1,250 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجه بوره، 2,400 افغانۍ، یو درنیمنۍ بوجه وریجه، 1,550 افغانۍ، او 14 لیټره غوړي، 1,500 افغانۍ. او په کابل کې نن 1 لیټر پیټرول تیل په 45 او 1 لیټر ډیزل تیل په 44 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغاني د زینو بهرنی وسارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ پېته افغاني پنځه اویا پوله، یو یورو یو اویا افغانۍ، یو انګلیسي پونډ یو اتیا افغانۍ څلوېښت پوله، یو سعودي ریال اوولس افغانۍ اویا پوله، زر ایراني تومنه شپاړس افغانۍ اتیا پوله، او زر پاکستانی کلداری شپږ سوه دولس افغانۍ. د ملتیا مو مننه.
له سهرګل امیر زید خمنانه کوم. اوس به ستاسو دوستانو د هغو پیغامونو څخه چې د افغان بي سي ام اتس واتلس شمیرې ته مو رالېږلې دي یو تعداد درته واورم. محمد شیرزاد له قندهار څخه راته لیکلی دی چې ولسی جرګه باید لږ رخصتي وکړي. زاکر شیخ له اسدآباد ویلي چې د ولسی جرګې غړي کورونو ته نه بلکې خارج ته د سیل لپاره پر رخصتي ولاړل. البته دا د دوی خپل نظر دی. له هلمند ولایت څخه محمد قاسم ځواک ویلي چې د پاکستان څخه د سولې غوښتل د وخت مصرفول دي او ولسمشر غني باید د طالبانو سره په مستقیم ډول د سولې خبرې وکړي. دغه راز عبدالولي عابد د پکتیکا د ډنډ پټان ولسوالۍ څخه ویلي چې افغان حکومت باید په ټولو سرحدونو کې زیات پوسټ جوړ کړی او زیات پولیس ځای پځای کړي. او دا چې د لوګر ولایت څخه زموږ بل اوریدونکي پردیس ویلي ک ټرمپ وغواړي په پاکستان فشار راوړي تر څو د تروریستانو ځلې ختمې کړي. په دغه کار سره به ټرمپ دنیا ته د دنیا له تروریستانو خلاصه کړي وي، ځکه دی وایي د دنیا تروریستان پاکستان څخه سرچینه اخلي. بیا هم دا د خپل نظر ورزو پاته مطالبه ده. او وسم یو ورستی مطلب لرو چې البته تر ویلاندې د مې ورسته به وره.
آزادی رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د نړۍ په حالاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپل حکومت په وروستیو ورځو کې یو شمیر بندیان وبخشل او د یو شمیر نورو د قید موده یې لږ کړه. په بخښل سوو کسانو کې یو هم هغه سرتیری دی چې د امریکا پټ او حساس اسناد ویکیلیکس ته سپارلی و. اسمت څاروان په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هغه پوځي د قید موده کم کړه چې ویکیلیکس ته د امریکا د دولت پټ اسناد ورکړي وو. پخوانی برادلی مینینګ او اوسنی چلسی مینینګ چې په 15 کال باندې محکوم شوی خپل جنسیت بدل کړی دی. برادلی مینینګ چې له جراحي عملیاتو وروسته خپل جنسیت بدل کړ، پر ځان د نجونو نوم چلسی مینینګ کې شو. اوباما د خپل ولسمشر په وروستیو ورځو کې څلور شپېته تنه بخښلی او د 209 تنو نورو د قید موده یې لږه کړې ده چې په هغو کې یو هم 9 کلنه مینینګ ده. مننګ به د می پامیاش کې خوشی شي. وروسته لدی چې مننګ ویکیلیکس ته د ولکه حساسو ډیپلوماټیکو او پوځي سندونو په سپارلو اعتراف وکړ، د 2013 میلادي کال په اگست کې محکوم شو. د دلالوري ویکیلیکس ته په سپارل شویو او خپرو شویو اسنادو کې د افغانستان او عراق د جګړو په اړه حساس معلومات هم شامل دي. د ویکیلیکس مؤسس جولیان آسانش د امریکا د محرمو اسنادو د افشا کولو په خاطر له کلونو راهیسې د امریکا د حکومت تر تعقیب لاندې دی. نوموړي په لندن کې د اکوادور په سفارت کې پناه اخیستې ده او د جنسي تیری تور هم پرې پوري شوی دی. د دې اکوادور له سفارت نه وځي، ځکه چې ویریږي چې د بریتانیا حکومت به امریکا ته وسپاري. مننګ په پوځي محکمه کې تر محکومېدو وروسته د نارینه او په زندان کې بندي شو او یو موده کوټه قلفي و. په دې موده کې دوه ځلې د ځان وژلو هڅه کړې ده. فعالانو ویل چې د مننګ لپاره د بند ټاکل شوې موده تر اندازې زیاته ده او وروسته لدی چې د خپل جنسیت بدل کړ، له روحي نظره هم تر فشار لاندې دی. خو د اوباما اعلان د ډیرو لپاره حیرانوونکی و. اوباما د ډیموکرات ګوند د ایمیلونو د حق کولو په خاطر د روسیې پر استخباراتي ادارو بندیزونه لګولي. د ډیموکرات ګوند ځینې ایمیلونه هم ویکیلیکس خپاره کړي دي.
او په دې سره ورسېدلو ته خبرونې ورستۍ برخې ته د ژمنې سره سم دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته آماده دي. مننه چې تاسو تر دې مهاله راسره وي. په ترتیب سره به دغه اونیز پروګرامونه چې اول د اساسي او بشري حقونه دي او وروسته د ښځو پروګرام دی، د دوی اورېدو ته تاسو را بولم.
اساسي او بشري حقوق.
د
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بولی خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د بشري حقوقو د مفهوم په اړه بحث کوو. د پروګرام مو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمهیز دفتر د امنیتی او دفاعي سرتیرو د څارنې او بررسی د څنګه مسؤل حنیفه ګیرواله ده. ګیروال صاحب شرغلس.
عارف صاحب، نن ډیره زیاته مننه. تر ټولو نه اول خپل سلامونه او نیکه هیلې د ازادي راډیو ټولو ګرانو اوریدونکو ته د افغانستان په ګډ ګډ کې تقدیموم.
ډیر مننه. ګیروال صاحب، کلمړی اوریدونکو ته د بشری حقوقو د تعریف اړه معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول به موږ د بشری حقوقو د تعریف نه شروع کوو. بشری حقونه سدی ستوای بشری حقونه مونږ وایي چې هغه حقونه دي چې هر انسان صرف د دې په لحاظ چې انسان د لایق نه برخورداري کوي او یا هغه لري، په مجرد د دې چې انسان پیدا سي هغه حقونه هم سره پیدا کیږي او تر ورځې چې مړ کیږي دغه هغه حقونه د یو سره لري. مثال ورکوای سو چې د ژوند حق یو بشری حق دی، یا د تعلیم او تربیه حق یو بشری حق ګڼل کیږي.
ډیر مننه. ګیروال صاحب، ک اوریدونکو ته د بشری حقوقو د ځنګړتیا په اړه معلومات ورکړي چې کومې ځنګړتیا لري بشری حقوق.
بشری حقوقونه څو ځنګړتیاوي لري چې هغه اوله ځنګړتیا دا ده چې بشری حقوقونه عام دي او د ټولو لپاره دي. یعنی بشری حقوقونه داسې نه دي چې کڅوک رئیس جمهور لغونه برخوردار وي او کڅوک یو عادي فرد وي هغه ونه لري. نه، دا حقوقونه د ټولو انسانانو لپاره دي. که هغه شاوي که ګداوي، ټول انسانان کولی شي له بشری حقوقونه مستفید شي او عام حقونه دي. دا اوله ځنګړتیا. دوهمه ځنګړتیا د بشری حقوقو مونږ کوي سو د وایي چې بشری حقوقونه د تفکیک وړ نه دي. درېمه ځنګړتیا دا ده چې بشری حقوقونه د سلب وړ نه دي. یعنی هیڅ څوک نشي کوي چې دا حق له چانه سلب کړي یا د چانه واخلي. مونږ وایي چې د ژوند حق یو بشری حق ده بل خدای تعالی نه، بل هیڅ څوک حق نه لري چې دا حق له هیڅ چانه واخلي. څلورمه ځنګړتیا د بشری حقوقونو دا ده چې بشری حقوقونه د انتقال وړ نه دي. یعنی دا فقط په یو شخص باندې اړه لري، بل هیڅ نسکای چې خپل یو بشری حق بل چاته رو انتقال کی. مثلا څوک وایي چې زه ژوند نکوم، زه خپل ژوند تاته دربخم، دا کار هیڅوک نسکای. بشری حقونه د هر چا شخصي حقونه دي او بل هیڅوک نسکای چې غو نه واخلي. پنځمه ځنګړتیا د بشری حقونو دا ده چې بشری حقونه د تقسیم ول نه دي. یعنی موږ نسکای چې خپل بشری حقونه له نورو سره تقسیم کو. دا زموږ خپل حقونه دي، لکه حق د تعلیم تربیه. دا زموږ یو شخصي حق ده. موږ باید موږ چې کله تعلیم تربیه حاصلو موږ نسکای چې دا بل چا سره هم تقسیم کو. دا فقط د هر چا مشخص حق.
که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې بشری حقوق کوم حقوق ته ویل کیږي.
کوم حقوق ته موږ وایو چې بشری حقونه وایو؟ چې دا حقونه هم په قران کې راغلي دي موږ وایو چې وایو، او هم په اساسي قانون کې، او هم په اعلامیه د جهانی حقوق بشر کې دا حقونه ذکر شوی دي. دغه حقونه اول حق د ژوند حق ده چې دا ټول انسانان حق لري چې ژوند وکړي. دوم حق د بشری حقونو ته موږ وایو چې وایو چې د ازادي حق ده. یعنی چې ټول انسانان آزاد پیدا سوی دي او هیڅوک حق نه لري چې دا حق ورنه واخلي. دریم حق د انساني کرامت حق ده، دا چې ټول انسانان انساني کرامت لري او بشرف او با عزت پیدا سوی دي او هیڅوک حق نه لري چې هغوی تحقیر کړي او یا توهین کړي. څلورم حق د ازادي حق ده. ازادي حق او شخصي امنیت درلودل حق ده. یعنی ټول انسانان کله چې په یو جمعیت کې ژوند کوي هغوی آزاد دي او حق لري چې له امنیت نه برخوردار ووسی، او دا د دولت مکلفیت ده چې د ټول افرادو د امنیت تامین کړي. پنځم حق د تعلیم تربیه حق ده، دا چې ټول انسانان د تعلیم تربیه حق لري. حق لري چې درس ووایي او خپل ظرفیتونه لوړ کړي. شپږم حق د مناسب ژوند درلودلو حق ده، چې دا ټول انسانان حق لري چې په یو جامعه کې کله چې دوی ژوند کوي دولت دوی ته دغه امکانات فراهم کړي چې دوی لا یو مناسب ژوند نه برخوردار شي په هغه جامعه کې. اووم حق د صحت حق ده، یعنی چې ټول انسانان حق لري چې جوړ ووسی، روغ ووسی، باید محیط زیست پاک وي ترڅو مریضي پیدا نه شي او انسانان په یو باصحته او په یو آرام جامه کې ژوند وکړي. اتم حق د تظاهرات او اجتماعات حق دی، یعنی چې ټول انسانان کوي سي کله چې په کوم مورد کې د دوی حقونه د پخو لاندې سي او یا د دوی حقونه ورته ور نکلای سي یا دوی ته ور نکلای شي، دوی کوي سي چې مظاهره وکړي او سړکو ته راوځي او خپل حق وغواړي. نه هم حق د واده حق ده، دا چې ټول انسانان حق لري چې واده وکړي او کورنۍ تشکیل کړي. لسم حق د حق د بیان حق ده، یعنی چې هر انسان کوي سي هر څه چې عقیده لري، هر څه چې فکر لري، هغه په آزاد توګه بیان کړي نورو ته، او هیڅوک نه چې کوي چې دا حق له هغوی نه واخلي او ورته وایي چې ته حق نه لري خپل مفکوره چاته بیان کړي. یو لسم حق ده آزاد د اندیشه، د اندیشه او د مذهب د انتخابولو حق دی، دا چې ټول انسانان کوي سي هر مذهب چې دوی وغواړي هغه انتخاب کړي، د مذهب انتخاب آزاد دی. دولسم حق د تلو راتلو حق دی، یعنی چې دا انسانان کوي سي کله چې په یو جامعه کې ژوند کوي هر چیرته چې دوی وغواړي کوي سي، هر منطقه کې چې دوی وغواړي کوي سي چې راسي ولاړ سي، او یا هر منطقه کې چې دوی وغواړي هغلته دوی کوي سي چې ژوند وکړي. دیالسم حق د ملکیت حق دی، یعنی چې ټول انسانان کوي سي چې ملکیت ولري، خپل شخصي کور ولري، شخصي ځکه ولري، او هیڅوک نسي کوي چې دا حق له دوی نه واخلي. پنځلسم حق د قانوني مراحل حق ده، یعنی کله چې کوم انسان قانوني مراجع عدلی او قضایی مراجع ته مراجعه کوي، دا د دوی حق ده چې د دوی شکایت واوریدل سي او د دوی شکایت په سمه توګه بررسی سي. شپاړسم حق ده د کار حق ده، یعنی چې ټول انسانان کوي شي چې کار وکړي او ځان ته حلال روزي پیدا کړي. ولسم حق د تابعیت حق ده، یعنی کله چې موږ په یو جامعه کې ژوند کوو، دا زموږ حق ده چې موږ تابعیت ولرو د هغې جامعې، او په هغې جامعه کې په آزاد توګه وګرځو، هر کار چې مو زړه غواړي هغه کار وکړو، په شرط چې نور د منافع مخالف نه وي. مونږ کوای چې د ولس حقوقه بشري حقونه وایو، چې هم د اساسي قانون کې راغلي دي او هم په اعلامیه جهاني د حقوق بشر.
ډیره مننه کور دی ودان. قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادي
خزینه په سړي اجازه نو ورکې چې دوی بشي تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ. د ورستي پښتني پټوګه ک اوریدونکو ته د بشري حقوقو د منابعو په اړه معلومات ورکړي.
بشري حقوقونه هم په داخلي قوانینو کې منبل لري او هم په بینلي منابعو کې د بشري حقوقو منابع مقواسي چې پیدا کو. په داخلي قوانینو کې د بشري حقوقو منبع او د منبع اساسي قانون ده، چې اساسي قانون په خپل اول مقدمه کې د یاد سویدا چې دولت د ملګرو ملتونو د منشور پر آیات او د بشر د حقوقو د نړیوال اعلامیه ته په درناوي سره د خلکو په اراده او دیموکراسي ولاړ نظام د تاسیس لپاره د قانون تصویبوي. یعنی د قانون چې تصویب شوی د بشري حقوقو معیارو سره برابر د قانون تصویب شوی. بل منبع چې موږ کوي سو په اساسي قانون کې بشري حقوقو ته پیدا کو، د اساسي قانون شپږمه اوومه ماده ده، چې شپږمه ماده د اساسي قانون وایي د دولت اساسي وظیفې ټولنیز عدالت، انساني کرامت او د بشري حقوقو ملاتړ دی، او ومه ماده چې وایي دولت د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیه ملاتړ کوي. دا خپل ټول هغه منابع دي چې په اساسي قانون کې راغلي دي، او دوم فصل د اساسي قانون مونږ کوي سوت لاغین هم نو مخلو چې هغه ته مکمل بشري حقوقونه ذکر شوی دي په دوم فصل د اساسي قانون کې د 22مې ماده تر 45مې ماده پورې. او بینللي منابع د حقوق بشر مونږ کوي سوت اعلامیه د جهاني حقوق بشر او منشور د بینللي سازمان د منشور څخه نو مخ.
ډیره مننه.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکی مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. نننې خبرونه کې پر دې خبرې کوي چې ولې زمک پټولنه کې میرمنې د ژوند لستونځو څخه د خلاصون په خاطر تعویزګرو ته ورځي.
دا څه پوسټ از دارید قایته تا کې چې دارید جوړ نشي چې امکان واز میشه واز میشه ټول کارای ته جوړ میکره به پوسټ تعویز از دودی از شوست از این چیزا
ماشین چی داره برمه داره یک برمکش زگام کدیش از کارش غیر بند کده میره اون دفعه یک موره داد و دودی داد که بوده ماشینی
راز لدی بابت میرمنو او کورنۍ ته څه ستونزې جوړې دی شي او په کندهار کې بعد هغې تلسکلن انجلۍ له حاله هم خبر شي چې څه موده وړاندې پرې یو تعویزګر جنسي تیری کړی و. زه مسوده نیازی یم او په خبرونه کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یو ماده هم لرو چې افغان حقوق په اجمل هوډمن تشریح کړی ده. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون دریم فصل چې دی په دې کې ولسمه ماده د جنسي تیری په اړه باندې دی. هغه په دې معنا چې کله یو شخص په یو بالغه ښځه باندې جنسي تیری کوي دې قانون کې هم جزا ټاکل شوې ده. یو څه شدیده هغه په دې معنا چې په لومړي سر کې که چیرې مجني علیها یعنی هغه ښځه چې جنسي تیری به سوی ده هغه وژل شوې نه وي، په هغه صورت کې دوام حبس باندې شخص محکومیږي. دوام حبس معنا داده چې د پنځلو سو کلونو نه تر شلو کلونو پورې.
درنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې ډیری وخت میرمنې چې کله د ژوند له ناخوالو سره مخامخ کیږي نو تاویزګرو او دمګرو ته مخه کوي. ډیری خلک د دې په ځای چې د خپلې ستونزې منطقي حل لارې ولټوي خرافاتي کړنو ته پناه وړي. انسان ټولنیز موجود دی او په ټولنه کې د خوښیو ترڅنګ ځینې ناخوالې هم موجودې وي، خو اکثره میرمنې له دغو ناخوالو څخه د تېښتې په خاطر تاویزګرو او فعالیدونکو ته ورځي. او تاویزګر هم د ځینو وعدو په ورکولو سره چې د خوښې ژبه به یې بنده کړي، میړه به یې د دې په فرمان کړي یا مجرد انجونو ته وایي چې بخت به یې خلاص کړي او داسې نورې ډېرې خبرې. خو کله کله دا تاویزګر بیا په میرمنو داسې بلا هم راولي چې ټول عمر ترې کړېږي. تقریبا درې کاله وړاندې کله چې د فرخوندې په نوم یو انجلۍ د قرآن کریم د سوځولو په تور د خلکو لخوا ووژل شوه، دولت او اړوندو ادارو په عامه ځایونو کې د تاویزګرو په کاروبار بندیز ولګاوه. خو په دې نږدې وختونو کې بیا د فعالیدونکو او تاویزګرو بازار ګرم شوی او په آزاده توګه په ښار بازار کې کار کوي. موږ هم د موضوع د لارو خانه کولو په خاطر هغو سیمو ته چې تاویزګر پکې ډیر فعالیت کوي ورغلو. د کابل ښار په یوې سیمه کې یو دوکان ته لاړو. له بهره داسې ښکاري چې یوناني دوا خرڅوي، خو دننه ګڼې میرمنې د تاویز اخیستلو په خاطر ناستې وې. د یوې میرمنې له خبرو داسې معلومېده چې دلته ډیره راغلې وه او تاویزګر ورنه د مریض په اړه پوښتنې کولې، او یوه پیغله جلۍ د خپل بخت د خلاصولو په خاطر تاویزګر ته ناسته وه. خو د دې ټولو خبرو سره سره یو خبره د انسان ذهن ته راځي چې که دا تاویزګر کولای شي د خلکو کار روان کړي، ناروغان روغ کړي، د مجرد انجونو بخت خلاص کړي، نو ولې د ځان لپاره هم یو کار نه کوي؟ په زړو خیرونو دوکانونو کې د نورو نظرانې او شیرینی ته ناستی او د خلکو د تیریستلو لارې خپل ژوند تیروي. په دوکان کې ډېرې میرمنې او ځوان نجونې وې. ډېرو یې نه ویل چې څه مشکل لري، خو له یوې سره مو خبرې وکړې. ویل یې ډېر وخت کېږي چې د میړه د کار د ښه کېدلو په خاطر په تاویزګرو ګرځي. ډېرې پیسې هم مصرف شوي، خو د میړه په خاطر د پیسو غم نه کوي.
د میړه د کار په خاطر مې ډېرو تاویزګرو ته ورغلی یم. میړه مې د برمې ماشین لري، یو بل برمکش هم ورسره دی، هغه یې کارونه ورته بندوي. د ورور ښځې مې دغه ځای راوښود، اوس یې تقریبا کار ښه دی. دا ځل یې یوه مری او دوجي راکړه چې په ماشین یې وتړي. 1500 روپۍ مې ورکړې. ډیرو تاویزګرو ته ورغلی یم، ډیرې پیسې مې مصرف شوي، خو دلته مې کار وسو.
کله کله داسې هم کېږي چې تاویزګر مقابل لوری تر خپل تاثیر لاندې راولي، په شخص کې کمزوري ټکي پیدا کوي او د هماغو په وسیله په چال او فریب داسې خبرې کوي چې شخص مجبوریږي باور وکړي او ډیرې پیسې ورکړي. د جلال آباد اوسیدونکو جمیله وای څو کال وړاندې د خاوند کار چندان خنه وو او ډیر اقتصادي مشکلی لاره. یو ورځ کورته څو تاویزګرې میرمنې راغلی او دې ته یې وویل چې داسې تاویز به ورته وکړي چې میړه به یې ډیرې پیسې پیدا کړي. میرمن جمیله وایي د تاویز په بدل کې هغو میرمنو د کور ډیر شیان ترې یوړل.
یو ورځ د درې څلور ښځې راغلی چې موږ داسې تاویز کوو، مشکلات لري چې درته وایم. هغه وخت کې مشکلات ډېر وو د کورنۍ، د خبرو تاثیر لاندې راغلم، تاویز یې راکړه. کاسه کې ورته غوډي راوړه، پرې ورته کېم ښودل چې دا دم که دمو مې وایي نه ټوله بوشکه راکړه. دوکې خو بیبیان ولاړې توکړي، بیا د میړه مړ کېږي. ما ته چې اوس د مقابل کې یو شی رانه کې، دا خو هغه ده بیا کار نه کوي تاویز. څو ډېر شیان رانه واخیستل، بیا په دې خپل کار باندې پښیمانه وم چې بله ورځ به داسې کار نه کوم.
دا چې په اسلام کې د تاویز او تاویزګر ته د ورتګ موضوع څنګه ده؟ که یو څوک یو مشکل ولري باید څه وکړي؟ ستونزه په تاویزګرو حل کړي که نورې لارې ولټوي؟ د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نور الله کوثر دا موضوع لا روښانه کوي.
تاویز په اسلام کې دې ته ویلی چې په الله جل جلاله څه مقدس کلمات دي په کلام الله کې، همدا رقم په احادیثو کې چې څوک د الله جل جلاله نومونو ته، د الله کلام ته او د الله ذات ته پناه غواړي، ورته د شر د شیاطینونه او شر د جنیاتو هر بلایه نه دغه عمل ته په اسلام کې تعویز او تعوض وایي. نو دا تعویز او تعوض د عمل په اصل کې جایز ده چې مقدس کلمات وي، پیغمبر علیه السلام دا کار کړی. خو نن سبا په دوکانونو کې او په کورونو کې او په دو کې تعویز ورکوونکي همدا رقم رامل اچوونکي او فعال بینان او جادوګران دوی دي، دوی کار بیا مطلق حرام ده او ناروا ده د شریعت له لحاظه. او دا د عبادت باطلوونکي، د حدیث کې راځي څلوېښت ورځې عبادت باطل او پیغمبر اسلام ایمان اتل کهنه ته فصدقه فقط کفر بما جاء محمد. څوک چې یو کاهن ته ورغله او غي تصدیق کوي او ترشتیا وای، د محمد صلی الله علیه وسلم په دین باندې کافر شوی دی.
استاد کوثر ته خلکو په حق لچی تاویزګرو ته ورځي او له غوی څخه مرسته غواړي، دا کارونه ناروا او حرام غني. نو مړی تاویزګر د اخلاقی فساد منبع غني او وای تاویزګر د میرمنو له مجبوریتونو څخه ناوړه استفاده کوي.
د لکی ډیر اخلاقی بیوزلی او بد اخلاقیان په ټول نه کې اکثرا دو خلکو کې، بل د نامحرم سړي سره کې نخصل په یو تاخ په نوم د دم او په نوم د تعویز د خپل ممنوع او ناروا عمل ده. او ځین خزو له دغه مجبوریتونو نه استفاده کیږي، دوی یا کورنۍ تداوی ته نه پریښودل کیږي، مجبور کیږي مجبوریت له وجې نه ځي. او هلته دا تعویزګر دوی له دې مجبوریتیا نه استفاده کوي او دوی سره ناوړه اعمالو یا غوښتنه ترې کوي، یا تجاوز او تعرض په دوی باندې کوي. دا ټول اخلاقی بیوزلی ده، ټولنه کې چې دې مخنیوي فرض ده. حتی دوی په لوحو کې ډیر زیات لسوي دي، داسې کلمات لیکلي چې هغه شرکی عمل ده، شرکی کلمات دي. مثلا اوس فکر وکړه هغه وایي چې بیا اولادی زه دوا کوم او داسې نه پوهېږم، د انتخابات او کامیابي په ضمانت بخت د جنکۍ خلاصول نه پوهېږم، چې هله توره چرګه راوړو سپینه چرګه راوړو دا وکړو دا وکړو، دا ټول ناروا عملونه دي.
کله کله بیا تاویزګر د ښځو له کلکې عقیدې چې په تاویز لري دومره ناوړه ګټه اخلي چې آن د میرمنو عزت ته په سپک سترګه ګوري. د همداسې پیښو له جملې څخه څه موده وړاندې په کندهار ولایت کې د پلوشې په نوم یوه نجلۍ هغه وخت یو تاویزګر د هوس کار شوه چې د خپلې ناروغۍ په خاطر د ولی جان په نوم یو تاویزګر ته ورغلې وه. د نوموړې مورې نوره کیسه کوي
چې زما لور د ډېر عمر څه ناجوړه ناجوړه، ما چې ملا ته بوتې دا یو وار مې خو بوتې دغه تاویزونه څښتونې ورکړه، درېیم ګړ چې مې بوتې پیرهدارې دروازې په خوله کې ناستو بالا ول ووځې زه ووتم، بالا مې زړه دغه دغه بیا څلو درې ښځې نور ورته پاتې دي. نجلۍ ورته راغله، ولا جا هغه زما نوبت دی، ویل ول تک شېنه ستا مرض دروند دی زه په کراره تا ګورم. نجلۍ ورته راغلې، بالا ویلو چې سر مې درکې خوا مې ګرځې جا هغه، بالا ورته ویل چې پرېوځه. نو ول د ځان را باندې واچ اول پیدا پوه شوم چې د ځان را باندې واچ بالا زه نه یم پوهېده. ما پیردار ته ما دغه زما لور مرضي د مرض نیسي، زه به یوار ورسم جا هغه چې خپله ږغ ونه کړي نه ښځه ورتېروم نه زه خپله ورځم. پر یوولس بجو نه نو ته پر دولس نیم بجو نجلۍ راووته، پر څلورو راووتل. هغه نجلۍ سره ملا دا عمل ورسره کړی و، مخ مې ورلس کړي چې خولۍ د وینو داسې یو سیخ دی. نجلۍ خپل شونډان چیچلې.
اتلس کلنه پلوشه وایي تاویزګر پر دې جنسي تیری وکړ او پولیسو ته تر شکایت کولو وروسته هغه ونیول شو. د پلوشي په وینا نوموړی د دوو محکمو لخوا تر ولس کاله بند محکومېدو وروسته اوس خوشې شوی دی. پلوشه وایي ملا ولیجان اوس سره د دې چې آزاد ګرځېدی او کورنۍ ته یې اختارونه هم ورکوي.
ما غوښتنه د بلرپور چارواکو سره دغه د چولې زما د حق دفاع نه کېږي او دی پر څه د کرایې له سوی دي زما ثبوت په هر ځای کې پروت دی. زه نه غواړم چې زما په څېر د نورو خوندو ژوند تباس کړي. ما ته یې په هغه اوله ورځ لا وویلول که د چېرې په ما حکومت خبر کړي زه په پاکستان کې د 200 طالبانو مشر یم په ول اسرای دي دراوار کړم د دی خوش کړي ګرځي ولي په ټوله نړۍ کې ما ته په کچه سترګه کتل کېږي ځکه چې زه خوندو ته بې عزته کړم زه دا کالونو ته بې عزته کړم.
په ټولنه کې دا ډول کړنې له ډېرو پخوا زمانو راهیسې دود دي خو د لمنځه وړلو لپاره یې ډېر کم کار شوی دی. د فرخوندې له وژل کېدو وروسته حج او اوقافو وزارت او نورو اړوندو ادارو په تعویزګرو بندیزونه ولګول. دا چې دا لړۍ اوس هم جریان لري او که نه، دا موضوع مو د حج او اوقافو وزارت له اداري مرستیال دایو الحق عابد سره مطرح کړه. د نوموړي ځواب و
فرخنده شهرت نه بعد د افغانستان ولس او هم درنګ د وزارت حج او اوقاف رهبری فیصله دا وشو چې باید د دې تعویز نویسانو یا جادوګرانو پر ضد جدي اقدامات وشي او په دې اساس موږ وتوانېدل چې 250 مرکزونه کابل کې او تقریبا 80 مرکز ولایاتو کې موږ بند وکړو او دا پروسه تر اوسه پورې ادامه لري. همدارنګ موږ د نوي تشکیل کې مرکز ولایتو کې د یو ادارې ایجاد شوې چې په نامه د ارشاد او د دې اصلي دنده دا ده چې د دې پر خلاف د خلک اذهانو روښانه وکړي چې واقعا دا یو غیر اسلامي او غیر شرعي عمل دی.
پلوشي ادا کړي هغه تعویزګر چې په دې تیری کړی لاتو میاشت بند څخه وروسته بیرته خوشې شوی او آزاد ګرځي. دا چې تعویزګر د محکمې له پرېکړې وروسته څنګه آزاد ګرځي و موږ غوښتل د لوی څارنوالۍ نظر هم ولرو خو هغوی خبرو ته حاضر نشول. درنو اوریدونکو، د یوې ټولنې په وګړو محدودیتونه لګول او د ژوند له حقونو څخه محرومول د دې باعث ګرځي چې یو شمېر خلک د ژوند اصلي لاره پرېږدي او د خرافاتو لمن ونیسي. انسانان باید د ژوند له ستونزو الله تعالی ته پناه یوسي او په انساني عقل او منطق د ژوند کاروان پر مخ بوزي او د ژوند له رنګینیو خوند واخلي.